پرلس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار حمید رکین ستاسو هرکلی کو. په دې خبرونه کې چې تر یو لسو بجو پورې به دوام وکړي راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون پر ډیر ژر لاسلیک ټینګار کړی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په روانه خبرونه کې راپورونه خبرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې معصوم میوند چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري تړون باید ژر لاسلیک شي. د برتانیا صدر اعظم وایي دی باور لري چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون به لاسلیک شي. د نړۍ په خبرونو کې به واوري د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي راتلونکي جنوري میاشت د سوریې په اړه نړیوال کنفرانس د مخه باید په دې هیواد کې روانه جګړه ودرېږي. خبرونه واوري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ټینګار کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري تړون باید ډیر ژر لاسلیک شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویاندی ماری هرف پرون وویل متحده ایالات غواړي چې دا تړون باید ژر لاسلیک شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د بهرنی چارو وزیر جان کیری د یکشنبه پر ورځ وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوړخیز امنیتي او دفاعي همکاري سند د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای شي، خو میرمن هرف وویل په دې برخه کې د امریکا په دریځ کې بدلون نرد نه دی راغلی او له ولسمشر حمید کرزی سره به په دې اړه چې دا تړون څنګه ژر لاسلیک کېدای شي بحثونه ته دوام ورکړي. د برتانیې صدر اعظم وایي دی باور لري چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به ژر لاسلیک شي. ډیوډ کامرون پرون له هلمند ولایت څخه د ناڅاپي کتنې پر مهال وویل په دې موافقه سره به له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې من نړیوال ماموریت ته د دوام زمینه برابره شي. نوموړي وویل برتانیا به په ټاکل شوې نیټه کې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، خو کامرون ټینګار وکړ چې په سمه توګه د 2014 کال وروسته د روزنکي ماموریت د پلانونو لپاره به دا غوره وي چې د کابل او واشنگټن په خپلو کې امنیتي تړون ولري. ولسمشر حمید کرزی له هند څخه په خپل ورستي کتنه کې یو ځل بیا ویلي چې له خپل امریکا سره د امنیتي تړون په اړه به له خپل شرایطو تیر نسی. برتانیا د مهال په افغانستان کې شاوخوا 15200 سرتیری لري. اول کونړ څخه یو خورستای خبر وایي چې د کونړ امنیا قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې د کونړ نورستان پر لاره د چپې درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر عملیات وروسته یا امنیتي پوستې جوړې کړي. ښاغلی سید خیل ویلي د دې کار هدف دا دی چې دغه لاره بیا د وسلوال مخالفین لخوا څخه ونتړل شي. د کونړ والي شجاع الملک جلال الله د دوشنبه پر ازادي رادیو ته وویل چې د پنځو ورځو عملیات وروسته امنیتي ځواکونه توانېدل چې دا لاره له وسلوال مخالفینو او ماینونو څخه پاک کړي. اوس هم لسمی او نړۍ څخه څو خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي راتلونکي جنوري میاشت د سوریې په اړه له نړیوال کنفرانس د مخه باید په دې هیواد کې روانه جګړه ودرېږي. بان کی مون پرون وویل د روان میلادي کال په اوږدو کې د سوریې شخړه له تصور پورته ډېر کړکېچنه شوه.
That we must have cessation of hostilities.
لا دینه مخکې چې په جنیوا کې د سوریې په اړه خبرې پیل کړو، موږ باید په دې هیواد کې دښمنی پای ته ورسوو. موږ غوښتنه کوو چې د پولې دواړو غاړو ته باید د بشري مرستو لپاره اجازه وي. تر ټولو مهمه دا چې دا جګړه باید ودرېږي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو خیریه موسسو تیره ورځ د سوریې له جګړه ځپلو سره د مرستې لپاره د 6.5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په سوریه کې د ننه جګړه ځپلو 2.3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري او د غوښتل سو پیسو پاتې د سوریې د کډوالو په چارو ولګول شي. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې له 300 زیات کسان وژل شوي، 4 میلیونه بے ځای شوي او 2.3 میلیونه ګاونډي هیوادونو ته مهاجر شوي دي. متحده ایالاتونو د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې وایي په روسیه د لنډ واټن ویشتونکي توغندۍ له پولنډ او لیتوانیا سره د ګډ سرحد په اوږدو کې خپلو لویدیځو پولو ته لېږدولې سخت اندېښنه ښولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل واشنگټن له مسکو څخه غوښتي چې سیمه دې نه بې ثباته کوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندی ماری هرف وویل واشنگټن په کلینینګو کلینینګراد کې د اسکندر په نوم توغندیو د ځای پر ځای کولو لکبل له مسکو سره خپل اندیشنه شریکه کړې ده. د اسکندر توغندیو پر مختلې باندې د 1500 کیلومترو په واټن هدف فشتلای سي. پولند او بالټیک سمندرګي د غاړې درو هیوادونو پرون خبرداري ورکړ چې دا توغندی به د دوی پولو ته نږدې ځای پر ځای سي. مسکو له اوږدې مودې راهیسې کوشش کوي گواش کړی وو چې په اروپا کې به د متحده ایالاتو د توغندیو د پلان سوي دفاعي سیستم په جواب کې په کلینګراد کې خپل توغندي ځای پر ځای کړی. دا ازادي رادیو ده. په اوکراین کې اپوزیسیون له خپل پلویانو غوښتي چې نن خپل ټول ځواک سره په کیف کې د مظاهرو لپاره راووځي. په کیف کې د پراخ مظاهرو غوښتنه مسکو ته د ولسمشر ویکتور یانکوویچ له سفر سره په یو وخت کې کیږي. یانکوویچ په پام کې لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره نن مسکو ته ولاړ سي. له بلې خوا اروپایي ټولنې او روسیه وایي اوکراین په دې اړه چې له مسکو سره نږدې کیږي او که اروپایي ټولنې سره یو ځای کیږي د انتخاب ازادي لري. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل کټناشتن او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګیلاروف تیره ورځ په بروکسل کې له کتنې وروسته په جلا جلا څرګندونه کې وکړه. میرمناشتن وویل اروپایي ټولنې سره سیاسي او اقتصادي موافقه به اوکراین ته دا توان ورکړي چې له لنډ مهاله اقتصادي چیلنجونو سره مقابله وکړي. په همدې حال کې کرملین تیره ورځ وویل مسکو ته د اوکراین د ولسمشر د سفر په مهال به روسیه کیف ته د پور او انرژي په برخه کې د امتیازاتو پور کول موافقه وکړي. په اوکراین کې له تیرو څلورو اونیو راهیسې د خلکو مظاهرې دوام لري. په آذربایجان کې د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ مشر نیول سوی. د ازادي راډیو خبریال باکو څخه په راپور کې وایي چې پولیسو انار محمدلی د مالیه د نور کولو او غیر قانوني تجارت فعالیت په ګډون په څونور تورنن او تحقیق کولو په اړه نیولې دي. محمدلی د انتخاباتو د څارنې او د ډیموکراسۍ د تحقیقاتي مرکز مشر دی. د مرکز سش کال منی د آذربایجان پر انتخاباتو څارنه وکړه او د رای ورکولو او د رایو د شمیر په بهیر کې د یو لړ سرغړونو خبره وکړه. مندلی په آذربایجان کې د مدني ټولنې له مخکښو غړو څخه دی. او د نړۍ د بوکس وهلو اتل ویتالی کلیچکو خپل WBC کمربند چې د بوکس د نړیوالې اتلولۍ نښه ده پرون بیرته وسپاره او د متقاعد اتل لقب یې واخیست. خو کلیچکو چې هر کله وغواړي بیرته د بوکس د وهلو رنګ ته راستنېدلی سي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې احمد تکل تاسو سره د ازادي راډیو د زموږ سره پاتې سي.
زموږ غږله ازادي رادیو او قطر منوریدونکو د دې خبرونې په پاتې برخه کې راپورونه او پورسته برخه کې 19 پروګرام لرو. و باورې چې امریکا یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان سره د امنیتی تړون لاسلیک ژر تر ژره غوړي. د برتانیا صدر اعظم چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی وو هیله ښودلې چې دا تړون به لاسلیک شي. وروسته له دې چې د نورستان مرکز پرون ته غځېدلې لویه لاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې خلاصه شوه. د کونړ والی وایي د دې لارې د ښه امنیت لپاره د سیمه ییز پولیس ځواک ته اړتیا شته.
زمون ډیر زیات فشار په دې باندې چې کومو کولای شي چې په دې اوله مرحله کې د چپې درې او دنګام د لپاره موږ مالی پولیس واخلو.
دوه بهرنیو کمپنیو په نوی کابل بانک کې د پنګونې لپاره د داو طلبي اسناد د افغانستان مالیه وزارت ته سپارلي. د ښځو لپاره د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام کې به واوري چې ولې د ځینو کورنیو ښځې له نارینه وو وروسته ډوډۍ خوري.
خزه به راغله مغه مازیګر ډوډۍ به پخ کړله کمشران خزه ته به ورسېده هغه به رسېدله او کونه رسېدله نو خزه به وچه ډوډۍ چا به زاته ده کما چا سره به خوړله.
د خبرونه پترڅ کې نور موضوعات هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. امریکایي چارواکي وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک په برخه کې له افغان حکومت د سپینې ماڼۍ په غوښتنه کې بدلون نه دی راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې دا تړون د افغان راتلونکي منتخب ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ویاندې پرون وویل چې دا تړون باید ژر تر ژره د ولسمشر حامد کرزي لخوا لاسلیک شي. په دې اړه نور تفصیل نسیم شفق اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکاري او تړون باید ډیر ژر لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مری هف پرون ویل متحده ایالات غواړي چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. میرمن هف ویل په دې برخه کې د امریکا په دریس کې بدلون نه دی راغلی او ولسمشر حامد کرزی سره به په دې اړه چې دا تړون څنګه ژر تر ژره لاسلیک شي بحثونه دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری د یک شنبه پور از ویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخیزو امنیتی او دفاعي همکاري او سند د افغانستان د راتلونکو ولسمشر لخوا هم لاسلیک کیدای شي. کیری له ای بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې ویل حتمی نه ده چې دا تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. نوموړي د لومړي ځل لپاره د دې امکان یادونه وکړه چې دوړخیز امنیتی تړون د 1993 عمل مریض کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکو ولسمشر لخوا هم لاسلیک کیدای شي. امریکایي چارواکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکاري او د سند لاسلیک زکه ژر تر ژره غواړي چې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي حضور قانوني کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوړخیزو امنیتی او دفاعي همکاري او تړون له اوګدو او ستونزمنو خبرو وروسته چمتو شو، خو ولسمشر حامد کرزی ناڅاپه د دې سند له لاسلیک څخه ډډه وکړه او وی ویل چې دا کار دی له انتخاباتو وروسته وشي. د افغان ولسمشر دې اقدام امریکایي چارواکي په غوسه کړل او وی ویل چې امریکایي ځواکونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو تړون له لاسلیک پرته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې نشي پاتې کېدای. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې کابل باید دا تړون د روان کال تر پایه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې سرګند کړه په داسې حال کې چې د نوي کال پیل ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده. حقیقت دا دی چې دا د دسمبر تر 1 نیټې د دې تړون لاسلیک کېدو ته ډیره هیله منه نه ده او زیاته کړه زه نه غواړم چې پر افغان لوري فشار راوړم او یا د کارونو د ترسره کېدو لپاره عاجل مهلت وټاکم.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې ټینګار کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی دفاعي همکاري تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. په همدې حال کې د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون ویلي دی د هیله مند دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به ژر لاسلیک شي. د برتانیا صدر اعظم چې پرون په ناڅاپي سفر هلمند ولایت ته تللی وو همدارس خپل سرتیرو ته ویل چې د 2014 کال تر پایه به ټول برتنوي سرتیلي افغانستانه اوزي. کامرون وویل په افغانستان کې د نړیوال ماموریت اساسي اهداف تر لاسه شوي. د دې موضوع تفصیل د رضوان مراد پراپور کې.
د برتنی صدر اعظم د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو د وستلو پر پلان ټینګار کړی دی، خو وایي چې له افغانستان سره به د لندن همکاري دوام ولري. ډیوډ کامرون چې د دوشنبه پورس په یو ناڅاپي سفر هلمند تلاړ دغلته د خپل هیواد لمشتو ځواکونو سره وکتل. نوموړي ویل نړیوال متحدانو د افغانستان ماموریت بشپړ کړی دی او د ناټو ځواکونه باید پر هغه څه چې ترسره کړی دی ویاړ ولري. د برتانیې صدر اعظم ویل هیواد به افغانستان یوازې پرینک دی. د هغه پوینا د ناټو د ماموریت اصلي هدف د یو پیاوړي افغان ځواک جوړول او د امنیت ټینګولو، څو دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د تروریزم په پناګا نه بدلیږي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د برتانیې صدر اعظم ویل د باور لري چې دا تړون به ژر لاسلیک شي. د ډیوډ کامرون په خبره د تړون لاسلیک کول د افغانستان، ناټو او متحده ایالاتو لپاره خورا مهم دی. ولسمشر حامد کرزی له هند څخه د خپل وروستۍ کتنې پر مهال ټینګار کړی دی چې له امریکا سره د امنیتی تړون په مسأله کې به د خپلو شرطونو تیر نه شي. برتانیې ژمنه کړې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په چوکاټ او د کابل په ملي پوځي اکاډمۍ کې به خپل یو شمېر پوځي روزونکي د افغان سرتیرو د روزنې په هدف وساتي. تمه ده چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو شمېر 5200 ته راکته شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د غیر حکومتي ټولنو د همغږي ادارې له افغان حکومت غوښتي د دې لپاره چې وسلوال مخالفان پر عام المنفعت ځایونو حمله ونه کړي نو د راتلونکي کال د انتخاباتو مرکزونه دي په خوندزیو او کلینیکونو کې نه جوړوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا تاییدوي چې په ښوونځیو او کلینیکونو کې به د رای ورکولو مرکزونه جوړ شي، خو دا کمیسیون زیاتوي چې د دې ځایونو امنیت د حکومت کار دی. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې مرستندوی موسسو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د انتخاباتي مرکزونه په ښوونځیو، کلینیکونو او د خیریه موسسو په دفترونو کې نه جوړوي، ځکه چې بیا دا ویره شته چې د دولت وسلوال مخالفان په دغو ځایونو بریدونه وکړي. د افغانستان د خیریه او پرمختیایي موسسو د همغږې ادارې اکبر وویل ډېر ښوونځي او کلینیکونه د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د مرکزونو او د رای ورکونکو د ثبت د ځایونو په توګه په ګوته شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي او وایي چې د رای ورکولو مرکزونه به په اکثرو مواردو کې په جماعتونو، ښوونځیو او په کمو مواردو کې په کلینیکونو کې جوړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور احمد نور آزادی رادیو ته په دې اړه وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخفه کوي چې اکثرا د رای مراکز او هغه ځایونو کې په هغه سیمو کې ایجاد کړي حکم کې چې قوم المنفذ ولري، لکه جماعتونه په لومړی قدم کې په ځینو مواردو کې مشخصا چې مونږ په ځایونه لرو ښوونځي او
د دا هم وویل چې انتخابات یو ملي پروسه ده چې له ټولو افغانانو سره تړلې ده. نور په عین حال کې وویل چې د انتخاباتي مرکزونو د ساتنې مسؤلیت د حکومت او د هیواد د امنیتي ارګانونو په غاړه دی.
د انتخاباتو په قانون کې په واضح ډول باندې راغلي دي چې د افغانستان حکومت او بلاخره دولت په دې باندې مکلف دی چې د دې پروسې لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي. نو موږ بیا هم په دې باندې ټینګار کوو چې دا پروسه یوازې او یوازې رهبري او مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون په غاړه ده. نور موارد چې دي د افغانستان حکومت، دولت، بلابل مؤسسې چې په افغانستان کې فعالیت کوي باید زموږ سره د دې ملي بهیر لپاره او د دې ملي پروسې لپاره همکار وو.
د تیر ځل په انتخاباتو کې طالبانو او د دولت نورو وسلوالو مخالفانو د رای ورکولو پر مرکزونو بریدونه وکړل. د سړک د غاړې په بریدونو کې انتخاباتي کارکونکي ووژل یا هم وتښتول. اکبر وایي افغان او نړیوال ځواکونه به د انتخاباتي مرکزونو په ساتنه کې شکیل شي او په دې توګه به پر انتخاباتي مرکزونو د بریدونو خطر زیات شي. د اکبر په وینا له روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو څخه د سیاسي چاپیریال په هیڅ کار اخیستل د دغو ځایونو ملکی حالت ته زیان اړوي. اکبر چې له سیف د چلډرن څخه رانیولې تر وړو ان جی او ګانو پورې یو سلو شل مؤسسې پکې شامل دي وایي موږ غوښتنه کوو چې په هر حالت کې باید له روغتیایي او تعلیمي مرکزونو څخه په سیاسي مسایلو کې استفاده ونه شي. د 1993 مریض کال د حمل د شپاړسمې نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې به په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دیموکراتیک شیوا قدرت بل منتخب ولسمشر ته انتقال شي.
و موریدل چې د غیر حکومتي مؤسسو د همغږي ټولنې اکبر له افغان حکومت غوښتي چې د رای ورکولو مرکزونه د پخوانځیو، کلینیکونو او عمل منفعه ودانیو کې نه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ارګانونه د رای ورکولو د مرکزونو وروستی لست تر راتلونکو شلو ورځو پورې دوی ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت مخې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکولو د مرکزونو لست سپارلی و، خو د کمیسیون چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو دوی ته ویلي و چې د څه د باندې 200 مرکزونو امنیت نشي نیولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا لست به تر راتلونکو شلو ورځو پورې نهایي کړي او د کمیسیون ته به یې وسپاري. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د دوشنبې په ورځ وویل دوی غواړي چې د دې مرکزونو د امنیت په اړه د کورنیو چارو د وزارت په پریکړې خبر شي تر څو هغو مرکزونو ته مواد انتقال شي چې امنیت یې ټینګېدای شي. نوموړي د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو ته په غونډه کې وویل د کورنیو چارو وزارت باید لست د جدي تر 15 نیټې ور وسپاري.
امیدوار یا سوچ په 15 د جدي چې کوم امنیتي ارګانونو موږ سره وعده کړی دا نهایی لست یا د مراکز لست هغه نهایی پریکړه دي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون شاوخوا اته میاشتې مخکې هم د رای ورکوونکو د مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته سپارلی و تر څو یې امنیت ته پلان جوړ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 2016 کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو 6,015 مرکزونه په پام کې نیولي، خو هغه وخت د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و امنیتي ارګانونو ویلي د 2950 مرکزونو امنیت نشي ټینګولی. دوی ویلي وو چې دا 2950 مرکزونه په فراه، هرات، غزنی، هلمند، زابل، بدخشان، سرپل، پروان، میدان وردګ، کاپیسا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. بل خو د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د دوشنبې په ورځ د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د دغه 2950 مرکزونو په اړه د دوی سیړنې روانې دي او تر راتلونکو 6 ورځو پورې به کارونه نهایي او لست به کمیسون ته ولیږي. د ښاغلي دانش په وینا هغه شمیر انتخاباتي مرکزونه چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ وو دوی یې په اړه اقدام کړی او د یو شمیر نورو په اړه کار دوام لري.
د لیست په موضوع موږ کار کړی او شاوخوا 6 ورځې نور هم وخت لرو. زموږ هڅه همدا ده چې د هر اړخیزې څېړنې وروسته امنیتي ستونزې او هغه څه چې په انتخاباتو پورې اړه لري لیست یې بشپړ کړو او کاپي یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړو.
ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب په اړه له وړاندې اندېښنې موجودې وي، ځکه چې په تېرو انتخاباتو کې هم د وسلوالو مخالفینو د حملو او ناامنیو له امله په ځینو سیمو کې خلکو رایه ورنه شوای کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ارګانونه باید د رایه ورکولو د مرکزونو وروستی لست تر راتلونکو 6 ورځو پورې د کمیسیون ته وسپاري. او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. احمد زبیر ژمن د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سر راته وایي چې مهم سرلیکونه یې څه دي.
په ژمي کې امنیتي وضعیت او راتلونکي انتخابات د کابل چاپ د ځینو ورځپاڼو د تحلیلونو مهم ټکي دي. ملي ارمان ورځپاڼې خپله سرمقاله تر دې سرلیک لاندې کښلې، سږ کال ژمی طالبان رخصتي نه لري. سرمقالې کې راغلي د تیرو کلونو برعکس سږ کال طالبانو هوډ کړی چې جګړې ته دوام ورکړي او قومندانان پاکستان ته وانه وړي. ملي ارمان پرتلیدي چې سرچینه ذکر کړي لیکلي دي طالبان سږ کال نیت لري له پاکستان سره پر پوله لږ تر لږه یو ولایت په خپل کنټرول کې راولي او له هغه څخه بیا د خپل مرکز په توګه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر روانې شخړې هم د طالبانو روحیه پیاوړې کړې ده. دنیا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو خبر راخستې چې ویلي دي مدني ټولنې، عالمان او رسنۍ دي ورسره په انتخاباتو کې مرسته وکړي. ورځپاڼې لیکلي دینی عالمان او مدني ټولنې کولای شي خلک د انتخاباتو په اهمیت پوه کړي او د رایه ورکولو له بهیر څخه څارنه وکړي. په مطلب کې د دیموکراسۍ د څارنې د موسسې د رئیس زکریا بارکزي خبر هم راخیستل شوی چې ویلي دي په خلکو کې دا تصور غلط دی چې ګواکې راتلونکی جمهور رئیس مخکې له بهرنیانو سره په توافق ټاکل شوی دی. دنیا ورځپاڼې د ښاغلي بارکزي په حواله لیکلي همدا غلط تصور دی چې اکثره خلکو ته د انتخاباتو اهمیت کم کړی او باید د چې د عامه پوهاونې د پروګرامونو له لارې دا تصور له منځه یوړل شي. د انیس دولتي ورځپاڼې سرمقاله هم په انتخاباتو کې د ځوانانو پر رول ده. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د نفوس ډیره برخه ځوانان دي، نو په انتخاباتو کې رول هم برخلیک ټاکونکی دی. په سرمخالی کې راغلي ځوانان نه یوازې دا چې په خپل ګډون سره انتخاباتو ته ملي جوش ورکولای شي، بلکې د انتخاباتو په شفافیت هم څارنه کولای شي. محور ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د کابل د سرخپل په زندان کې د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی او د زندانیانو ستونزې پکې څېړلې دي. محور لیکلي د زندان ناوړه شرایط د دې سبب شوي چې ځینې زندانیان حتی ځانوژنې ته اړ شي. ورځپاڼې پرتلی دي چې سرچینه ذکر کې لیکلي دي په همدې وروستیو څو ورځو کې د زندان په دویم بلاک کې یو زندانی ځان غرغره کړی دی.
په تیرو نږدې 5 کلونو کې د نورستان مرکز پرون ته د غزیدلې لارې په اوږدو کې د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د امنیتي ستونزو راپورونه ورکول کېدل. هغه مهال پر دې لاره دولتي مامورینو تګ راتګ نشوای کولای، خو له تیرې یوې اونۍ راهیسې افغان ځواکونو د دې لارې د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري د کونړ له والي شجاع الملک جلاله سره په مرکه کې لومړی د دې عملیاتو په اړه جزئیات پوښتلي.
تاسو ته پته ده اقرمه وفته کېږي معاملات شروع شوي دی نننۍ شپږمه ورځ ده او خوشبختانه چې لار ازاده شوله بېګا خیري څو مینونه چې په لاره کې وه هغه مستل شوله او د نورستان لار ازاده شوله مونږ استاد تل وسته کوشش کوو د کابل کې نوې ورځ به زموږ دي که وکولی شو چې دغه د سړک دپاره یو څه پروګرام ویسو چې دغه سړک جوړ کړو. سړک ډېر زیات خراب دی او حتی غټې موټرې پرې نشي تللی. هغه ولسونه چې کوم ځای کې دي پرون قومندان صاحب د امنیت سره خبرې وکړې هغه وویل چې تقریبا 500-600 خلک د قومندان صاحب مطیع الله خان کور کې راغونډ شوي دي استقبال او د خوشحالۍ په خاطر باندې تاسو متلار آزاد کړل. خلک هم تنګ شوي دي ولسونه هم تنګ شوي دي. په دغه شپږو ورځو عملیاتو کې څومره مخالفینو ته تلفات اوښتي او همدارنګه افغان ځواکونو ولسي خلکو یو خو یو ماین پر پاسېدل او په یو موټر باندې اگر زموږ امنیتي ارګانونو ډېر تپو تلاش کړی دا موټر لاړنه چې لارې خراب دي ماینونه دي خو هغه نه واورېدلی تللي وو. هغه ماین چې پر پاسېدل څلور کسه دوه کس شهیدان شوي وو. موږ امنیتي ارګانونو څلور کسه سربازان یا د اردو ملي لږ زخمیان شوي وو چې خاین زوړ تلفات نه لرو او مخالفینو ته به خامخا یو څه هدف پورې تلفات رسېدلي. هغه یو ځای کې خو تقریبا یو راکټ چیز سره د راکټ سره ته هغه مړو ایو راکټ انته راغسه او نور هم دغه تلفات به لیکن د ولسونو حمایت زموږ د امنیتي ارګانونو سره ډیر زیات.
تاسو څو ځلې چې ګل راغلی استه د محلي پولیسو په درامسته کولو غوښتنه مو کړې ده هغه خبرې کوم حد ته ورسې
مونږه اتل وسه کوشش کړل نن کېدې شي وځي سب داخله سم ځنن ملاقات وکم وینم زموږ ډیر زیات فشار په دې باندې چې کومو کول شي په دې اوله مرحله کې د چپ درې او دنګام د پاره مونږه محلي پولیس واخلو. محلي پولیس د سې چې دغه بو هوا سره غارازه سودار چې سبله دي هغه ته دومره مشکل نه لیکن زموږ هم نتی ورګون نه چلته پریوزي یو خدایغو مصارفات عاشا موږ وسلرو مالی پولیس او بشارګان د حکومت باندې غا عاشم نه په خپل ځان له سوکړه کو یو څنګل په کاسه کارتل شه پورې تړلې په خپل ځی خوري نو کته موږ لرا ک ان شاء الله تعالی زموږ مشکل به حل شي. زموږ هم نتی ورګون نه چلته مسروب دی غو راوزي په بل ځای کې په فعالیتو کې
یعنی تاسو نظر را چې په کونړ کې محلي پولیس خصابت شوی دی.
زه فکر کوم چې په کونړ کې به د ټول افغانستان نه بعد محلي پولیس اب ته ولس راځي دي هم ته حکومت راځي دي لکه تاسو ګورئ چې نارنګ او څوکۍ کبا یو کال دوه مخکې ته د شپې به موټر نشته اوس د نیمې شپې دورس بجو باندې بروز مخپل یو موټر پاتې شو والته هغه کې زمونږ دولتي چارواکي د شپې په نه لږ ولس بجو باندې تر ورسید.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا وچلا ازادي رادیو سره په خبرو کې د کونړ څخه د نورستان مرکز پارون ته د لارې لوی لارې د پرانیستو او د دې لارې د امنیت په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. جنوبی کوریا د افغان میرمنو د ملاتړ او د هي حکومتداري په برخو کې له افغانستان سره 3.5 میلیون ډالر مرسته کوي. په کابل کې د جنوبی کوریا سفیر پرون په کابل وویل چې د مرستي باندې راتلونکو دریو کلونو لپاره په یادو شویو برخو کې د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو لخوا ولګول شي. له کابل د ازادي رادیو د خبريال سید کمال شاه عارف په راپور کې په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د جنوبی کوریا سفیر وویل افغانستان سره 3.5 میلیون ډالر نوې مرسته د هغو پیسو یو برخه ده چې جنوبی کوریا د توکیو په کانفرنس کې افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. یانګ چویل چا وویل چې دغه پیسې به د راتلونکو دریو کلونو لپاره د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو، روغتیا زده کړې او له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي او د حکومتوالۍ په پیاوړ کېدو کې ولګیږي. نوموړي زیاته کړه چې ژمنه سوي پیسې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو یو ان ډی پی، یو ان وومن، یونیسف اف او یو ان اف پی ادارو تور کول کیږي چې په افغانستان کې په بیلابیل پروژو ولګوي.
د جنوبی کوریا جمهوریت هم نیمه پیړۍ مخکې له جګړې او سخت فقر سره مخ وو، خو موږ د نړیوالې ټولنې په مرسته په دغه مرستو لاسبری شولو او اوس د هغو هیوادونو په ډله کې یو چې له نورو مخ پر ودې هیوادونو سره مرسته کوو. نو موږ خپل مسؤلیت بولو چې اوس د افغانستان په شان له خپل یو دوست هیواد سره مرسته وکړو.
په کابل کې د جنوبی کوریا سفیر همدارا زیاته کړه چې یاد پیسې به په کابل، ننګرهار، غور او بامیان ولایتونو کې ولګول سي. له افغانستان سره د جنوبی کوریا د نوي مرستې سند د دوشنبه په ورځ د دې هیواد د سفیر او د یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مرستیال مارک برایډن ترمنځ لاسلیک سو. ښاغلی برایډن له افغانستان سره د جنوبی کوریا مرستې مهمې وبللې. نوموړي وویل،
زه پوهیږم چې ټولې ادارې په خاصه توګه ملګري ملتونه د کوریا له دې ډېره مننه کوي، ځکه دا په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د انتقال درې مهمې دورې روانې دي: ټولنیز، اقتصادي انتقال، امنیتي او سیاسي انتقال.
که څه هم له یو شمېر خلکو سره اندېښنه ده چې له 2014 کال نه وروسته به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې کمې سي، خو افغان چارواکي ډاډمن دي چې نړیوالې ټولنې په توکیو کانفرانس کې او له هغې وروسته د راتلونکو څو نورو کلونو لپاره هم د مالي مرستو ژمنې کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. دا وخت د سهار 10:30 دي. معصوم میوند، د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت ټینګار کوي چې د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکارۍ تړون باید ډیر ژر لاسلیک سي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي دی باور لري چې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به لاسلیک سي. د کونړ مسولین وایي چې د دې او نورستان ولایتونو ترمنځ پر لویه لاره د تر عملیات وروسته د افغان ځواکونو پوستې د لارې د ساتلو په نیت جوړې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي راتلونکي جنوري میاشت د سوریې په اړه له نړیوال کنفرانس د مخه باید په دې هیواد کې روانه جګړه ودرېږي. متحده ایالاتونو د هغو راپورونو له خبرېدو وروسته چې وایي د روسیې د لنډ واټن ویشتونکي توغندۍ له پولنډ او لیتوانیا سره د ګډ سرحد په اوږدو کې خپلو لویدیځو پولو ته لېږدولې سخت اندېښنه ښووله. په اذربایجان کې د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ مشر نیول شوی. په اوکراین کې اپوزیسیون له خپلو پلویانو غوښتي چې نن په خپل ټول ځواک سره په کیف کې د مظاهرو لپاره راووځي. او د نړۍ د بوکس وهلو اتل ویتالی کلیچکو خپل دبليو بي سي کمربند چې د بوکس د نړیوالې اتلولۍ نښه ده پرون بیرته وسپاره او د متقاعد اتل لقب یې ترلاسه کړ.
لاند خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، بشپړ خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر انټرنیټ پانه کتلای شي: azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د انټرنیټ پانه پته ده. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. دوه بهرنیو کمپنیو په نوي کابل بانک کې د پانګونې لپاره د داو طلبۍ اسناد د افغانستان مالیه وزارت ته سپارلي. د افغانستان د وزیرانو شورا د پریکړې پر اساس نوی کابل بانک باید د 2014 کال تر می میاشتې پورې بیرته خصوصي سکتور ته ورکړل شي. وروسته له دې چې له پخواني کابل بانک څخه په غیر قانوني ډول د څه باندې 900 میلیونه ډالرو د ایستلو خبره رسوا شوه، افغان دولت د دې بانک د یوې برخې اداره د نوی کابل بانک په نوم په خپل لاس کې واخیسته. تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
په دې بانک کې د پانګونې په هدف دوه بهرني کمپنۍ چې مرکزونه یې په دوبۍ او امریکا کې دي، د دوشنبه په ورځ د داوطلبۍ اسناد د افغانستان د مالی وزارت ته وسپارل. د مالی وزارت د خزانه د برخې رئیس محمد اقا کوهستاني د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې تمه ده د دوی وړاندیزونه به په راتلونکو دوه اونیو کې وسیړل شي. نوموړي وویل چې د دې اسنادو سیړل د نوي کابل بانک د استازي او د مالی وزارت چارواکي په غاړه لري.
څلورو کمپنیو لیوالتیا ښودلې وه او نن دوی کمپنۍ چې دواړه بهرنۍ دي، یوه یې د کرو کپیټل او بلې د سی بي جی آی په نامه، خپل داوطلبي اعلانوي. د کرو کپیټل مرکز دوبۍ کې دی او سی بي جی آی یوه امریکایي کمپنۍ ده.
په نوي کابل بانک کې دغه دوه بهرنۍ کمپنۍ په داسې حال کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې چې د محل 14 خصوصي بانکونه په افغانستان کې فعالیت کوي چې څلور یې بهرنۍ دي. د افغانستان د ایران او د شورا د پریکړې په اساس نوې کابل بانک باید د 2014 کال تر می میاشتې پورې بیرته خصوصي سکتور ته ورکړل شي. له پخواني کابل بانک څخه یې په غیر قانوني توګه د څه باندې 900 میلیونه ډالرو د وستل کېدو خبره رسوا شوه. افغان دولت د دې بانک یوه برخه د نوې کابل بانک په نوم په خپل کنټرول کې راوستله. د نوې کابل بانک مسؤلین وایي چې د خلکو 430 میلیونه ډالره پانګه اوس په دې بانک کې ده او دا بانک تر ډېره د دولتي کارکونکو د ماشونو د ویشلو په برخه کې فعالیت کوي. د تیر کال د هوت په میاشت کې لوی سرنولې د کابل بانک د اختلاس په قضیه کې یوشت خکیل کسان د بیلابیلو مودو په حبس محکوم کړل. د افغانستان بانک وایي تر اوسه د دې بانک له ورکه شوو پیسو څخه 210 میلیونه ډالر بیرته ترلاسه کړي دي. د دې بانک رئیس نورالله دلاوري د غرض وایي د یادو دوو کمپنیو وړاندیزونه به په جدي ډول وڅېړي.
کچیر بانک د کورنیو یا بهرنی خلکو لخوا جوړیږي، د یو قانون تر چتر لاندې دی او په داسال کې چې شی اداره ولري او وکړی سي چې خلک تشویق کړي، دا ټول هغه څه دي چې په لومړي سر کې اڅړل کېږي او په هغه اساس د بانک جواز ورکول کېږي.
مسولین وایي چې د ارزیابۍ کمیټه به تر راتلونکو دوه اونیو پورې د لیوالو بهرنیو کمپنیو د داوطلبۍ ټول اسناد وڅېړي. دغه کمیټه لومړی د داوطلبۍ اسناد له تخنیکي پلوه وڅېړي او نتیجه به یې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه اعلان کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
پرون په لومړي ځل د خوست ولایت په یو ولسوالۍ کې نوي تننجونې له 12 ټولګیو فارغانې شوې. د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ د ښوونځیو فارغانې وایي چې لا هم په کلیوالو سیمو کې د نجونو د زده کړو لپاره لازم شرایط نه دي چمتو او زیات نجونې له زده کړو بې برخې پاتې دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ښوونځیو د 12 ټولګیو زده کوونکي او فارغان نجونې وایي چې لا تر اوسه هم کورني محدودیتونه او په اطرافي سیمو کې د زده کړو لپاره د لازمو شرایطو نشتون د دې لامل شوی چې ډېری نجونې په کورني چاپېریال کې د زده کړو څخه ایساري پاتې شي او د لیک لوست د نعمت څخه بې برخې شي. یاد څرګندونې یو شمېر نجونو زده کوونکو د دوشنبه په ورځ په هغو مراسمو کې وکړي چې د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ کې په لومړي ځل د 12 ټولګیو د نجونو فارغانو په ویاړ جوړ شوی ول. د خوست پهن رئیس بخت نور بختیار په دې خوشحالي څرګنده کړ چې په لومړي ځل د خوست په ولسوالۍ کې د بیلابیلو لیسو څخه نوي تننجونې فارغېږي.
تاریخ په اوږدو کې زموږ د نجونو د زده کړې په برخه کې د نجونو زده کړه وروسته پاتې شوې ده. دا اولین ځل دی چې د خوست په ولایت کې په ولسوالۍ کې نوي نفر نجونې د 12 ټولګي نه فارغېږي.
د صدیق روحي د نجونو لیسې وطن زده کوونکي آزادۍ راډیو ته وایي چې لا تر اوسه هم کورني محدودیتونه او نورې ټولنیزې ستونزې د دې لامل ګرځي چې په کورونو کې ډېری نجونې له زده کړو څخه بې برخې پاتې شي. د صدیق روحي د نجونو لیسې د 12 ټولګي اومي اول نمره آزادۍ راډیو ته وایي چې د دوی لوی ارمان د هیواد سوکالي ده، خو سول او پرمختګ د تعلیم پرته نه حاصلېږي.
لینا د 12 ټولګي نه فارغه شوې، د ډېر خوشحال دي چې 12 نه خلاصېږي او دا یو ارمان دی چې هیواد ودان شي او ارامي پکې راشي او دا د تعلیم لارې یوازې کېدای شي چې ارامي راشي. د خپل درزو د چې ډاکټر شي، دویم ساکي باید معلم شي، ځکه چې یوازې معلم نه وي ډاکټر نه شي جوړېدای.
خو ستوري عبدالجبار نعیمی په یادو مراسمو کې خونکو او زده کوونکو ته په خبرو کې ویل چې خونکي باید د نوي نسل او ځوانانو د اوسېدو په سیمه ژبه او د قوم په تعلق پسې ونه ګرځي، بلکې نوي نسل ته داسې روزنه ورکړي چې هغه خپلې خاورې او ولس ته ژمن پاتې شي.
موږ معلم صاحبان په دې پسې نه ګرځي چې څوک په کم قوم کې څوک د کم کلي دی. هر شاګرد مکتب په همدې فکر سي چې افغانستان زموږ عزت، افغانستان زموږ کور، افغانستان زموږ خاوره، د دې ساتنه، د دې روزنه، د دې عزت پر موږ ټول فرض دی.
د یادونې وړ ده دا مهال په خوست کې د نجونو وښ په تخنځي شتون لري چې سخت کال د یادو ښوونځیو څخه 221 نجونې فارغ شوې. دوی د لوړو زده کړو په مؤسساتو او په هانتونونو کې د شمولیت لپاره لوړاند د کانکور ازموینه ته نوملیکنه کړې ده. د فارغانو په یادو مراسمو کې یو شمېر نجونو په زړه پورې ترانې هم وړاندې کړې.
لخوست خراپور ماوریده. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کتابتونونو وضعیت په خکېدو ده او همدا موضوع د دې باعث شوی چې دولتي او غیر دولتي کتابتونونو ته د ځوانانو مراجعه د مطالعې لپاره تر پخوا ډېره ښه شي. د موضوع په اړه په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی نور تفصیل وړاندې کوي.
لدې سره چې افغانستان له جګړو وروسته تازه اوس د پرمختګ په لور ګامونه اوچت کړي، خو په دې هیواد کې د مطالعې وضعیت نسبت پخوا ته ډېر ښه شوی. د ګڼ شمېر کتابتونونو موجودیت او په وړیا توګه ځوانانو ته د مطالعې د زمینې برابروالی هغه عوامل دي چې په دې وروستیو کې د مزار شریف ډېری ځوانان دولتي او غیر دولتي کتابتونو ته خپله مراجعه ډېره کړې ده. په مزار شریف کې د ګڼو سهولتونو او نورو کتاب پلورنځیو ترڅنګ په دې ښار کې شاوخوا 15 دولتي او غیر دولتي کتابتونونه په وړیا توګه ځوانانو ته خدمات وړاندې کوي چې ځوانان هم د خپل علمي سطح لوړتیا لپاره د کتابتونونو ته مراجعه کوي. حبیب الله اکبری د خوشحال خان خټک کتابتون مسؤول ازادي راډیو ته تاسې وویل
د دې ساسو جواب کې بدل ته ماشاءالله اول چې کلمنګ د کتابتون جوړ کو نو دمر کسان نو خو سا کم کسان چې مونږ پیژنې مونږ ته چرازي ماشاءالله ډیر کسان دي پانتون ماسلین دي او نور خپل استادان دي چلته رازي کسان ډیر شي وي دي یعنی مونږ اوس پوښل چې ادب مینوال ډیر دي
نوموړي لدې سره چې د ټولنې نیمه برخه به سواد پګوتکړه خو ویل د کتابتونونو موجودیت کول شي د ځوانانو ترمنځ د به سوادي کچه تر یو حد راکم کړي. نوموړي لدې ځوانانو غوښتل چې حداقل د ورځې نیم ساعت مطالعه ترسره کړي. دا مسله کول شي په ټولنه کې د به سوادي کچه هم راټیټ کړي. خو یو شمیر نور ځوانان په دې اند دي چې اقتصادي مسایل هم د دې سبب شوي ترڅو ډیر د ځوانان د مطالعې لپاره خپل مراجعه کتابتونونو ته ډیر کړي. یو له هم دې ځوانانو
میرمن
روشن روشنا په بلخ ولایت کې د دولتي کتابتون عمومي مدیر لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل لدې سره چې ټکنالوژي کې سہولتونه په ټولنه کې ډیر شوي او انټرنیټ څخه استفاده هم په ټولنه کې موجوده ده، خو بیا هم ځوانان د مختلف عواملو له امله کتابتونونو ته مراجعه ترسره کوي.
علت در ایمه باشه که بعض اوقات تعمی جوانان ما
یو بل علت یې ده هم کېدای شي. لدې سره چې انټرنیټي سہولتونه ځوانانو لپاره ډیر شوي، خو دا چې په لږ وخت کې دوی نشي کولای د خپل خوخه معلومات ترلاسه کړي نو هم دا علت دی چې ډیرای کتابتونونه ترسره
کوي با وجود که وخت کم در بر میگیره.
په بل خلایت کې شاوخوا ته دولتي کتابتون او لا 15 څخه ډیر شخصي کتابتون موجود دي چې په وړیا توګه ځوانانو او د ټولنې نورو وګړو ته اکاډمیک سہولتونه برابروي. په داسې حال کې د بل خلایت اطلاعات او کلتور ریاست په دې ولایت کې کتابتونونو ته د ځوانانو د مراجعې لا ډیروالي خبر ورکوي چې ډیری ځوانان په دې ولایت کې لا دولت څخه شکایت لري او لا دې سره چې معتبر تحصیلي اسناد په لاس کې لري خو بیا هم دولت ورته د کار زمينه نه ده مساعد کړي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اروپای ټولنه او روسیا وایي اوکراین په خپل دې انتخاب کې چې له لویدي سره یو ځای کېږي کله مسکو سره پوره ازادي لري. راپورونه وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون له اروپا سره د اقتصادي او هم او سیاسي همکاري موافقه د اوکراین د اقتصاد لپاره خورا مهمه بللې. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لنډي وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اوکراین په اړه خبرې وکړې. سرګیل لافروف ویل اوکراینیانو ته باید دا حق ورکړل شي د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي.
We discussed Ukraine, and it was our common agreement that everyone should respect
د وی موږ د اوکراین د مسالې په اړه خبرې وکړې. په دې ټول سلای یو چې د اوکراین په ګډون د هر هیواد ملي حاکمیت ته باید درناوی وشي. ټول باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په آزاد توګه د خپل هیواد د پرمختګ لار غوره کړي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته د دې ټولنې د بهرنی سیاست مسؤلې کاترین اشتون ویل آزاد انتخاب د هر هیواد اساسي حق دی. نوموړي ویل د زیاتو هیوادونو لپاره دا طبیعي خبره ده چې له نورو سره موافقتنامې ولري. د نوموړي په وینا له اروپا سره سیاسي او اقتصادي موافقه به د اوکراین د اقتصاد او سیاست لپاره ګټوره وي. بل لور ته ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر ویکتور یونوکوویچ د سې شنبې په ورځ ماسکو ته سفر وکړي. کرملین ویلي روسیه ښایي اوکراین ته د مالی او انرژي په برخه کې د امتیازاتو پیشنهاد وکړي. تمه کیږي چې ماسکو ته د ولسمشر یونوکوویچ د سفر په وړاندې ګڼ شمېر کسان په اوکراین کې مظاهره وکړي. د اوکراین د حکومت اکثر سیاسي مخالفان د اروپای ټولنې پلوي کوي او حکومت تورنوي چې د روسیې نږدې متحد دی. وروسته هغې چې ولسمشر یونوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د اقتصادي او سیاسي موافقې لاسلیک کول وځنډول، په مرکز کیف کې د نوموړي د دې پریکړې پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې.
ومورېدل چې اروپایي ټولنه او روسیه وایي اوکراین په خپل دې انتخاب کې چې لویدي سره غواړي یو ځای شي او کله مسکو سره پوره ازادي لري. په اوکراین کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب پلویانو له نږدې څلورو اونیو راهیسې په پلازمینه کیف کې اعتراضونه پیل کړي. د اپوزیسیون مشرانو نن له خپلو پلویانو وغوښتل چې په خپل ټول قوت سره د کیف واټونو ته د اعتراض لپاره راوځي. قدر منوریدونکو، د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. دا دی د خبرونې پورستې برخه کې تاسو د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي اونیس پروګرام نیمه نړۍ اورېدو ته را بولم.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
درنو اوریدونکو سلام، هیله در روغ او خوشاله اوسئ. په دې نیمه نړۍ کې د ښځو په طرزی خبرې کوو. په تیره د امیدوارو او هغو میندو د خوړو په اړه چې ماشوم ته شیدې ورکوي،
څه چې کچالو پخشي وي که دال پخشي وي که ماغ پخشي وي غرمرې شو ما وخورو، خلاص د میوه او دانه به چې نه وخورو.
له ډاکټرې به هم واورو چې امیدوارې او هغه میندې چې ماشوم یې په دې پورې وي څه ډول او څومره خواړه وخوري.
مور او ماشوم دوه هغه موجودات دي چې یو ځای سره خوري، یو ځای سره سکي او یو ځای سره سا باسي. هر هغه شی چې مور خوري نو زیاتره یې فکر وکړو چې ماشوم ته رسیږي.
خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه وګمه رشیدی د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې پولیس به ډیر ژر د هرات په انجیل ولسوالۍ کې له میرمن ستارې سره د تاوتریخوالي عاملین ونیسي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې تیره اونۍ یو نارینه له خپلې 13 کلنې میرمنې د څلورو ماشومانو په مخ کې پوزه او شونډې پرې کړې دي. چارواکي وایي چې د دې ښځې مېړه نشئی وو او په تیښته بریالی شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي تیره اونۍ وویل په هرات کې له یوې ښځې سره د تشدد وروستۍ پیښې حکومت ته سخت ټکان ورکړی او دغه کړنه یو غیر انساني او وحشیانه عمل بللی. ستاره اوس په روغتون کې بستر ده. دغه پیښې خلک هم دردولي. په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښې غندلې او د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کړې. دغه ورځ د یکشنبې په ورځ په هرات کې د مدني ټولنې لسکونو غړو د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی غندلې او دوی هم د تاوتریخوالی عاملانو ته د سزا غوښتنه کړې ده. د یو بل خبر له مخې د بغلان ولایت د ښځو چارو رئیس خدیجه یقین وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته سزا نه ورکول او له دوی سره د دولت سطحي چلند د دې سبب شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ورځ په ورځ شدید او زیات شي. میرمن یقین وایي چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله په بغلان ولایت کې د ښځو په وړاندې تشدد تر بل هر وخت زیات شوی دی. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې سوداګري او کارګري ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو اکثره سوداګري ښځې د خپل کاروبار راتلونکي ته خوشبینه دي. ناامني، فساد، د پانګې اچونې لپاره د لازمو زمینو نشټوالی هغه ستونزې دي چې سوداګري ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. خو سره له دې هم په اقتصادي برخه کې د ښځو د مشارکت په اړه یو رپورټ چې د مارکیټ جوړونې په نامه یوې مؤسسې جوړ کړی او پکې د 1400 ښځو نظرونه پوښتل شوي، ښیي چې له نیمایي زیاتې سوداګري ښځې د خپل کاروبار راتلونکي روښانه ویني او له دې مالا ډاټ مې دی.
درنو اوریدونکو، ډاکټران وایي چې ښځې کلسیم ته چې د هډوکو جوړښت او روغتیا ته ضروری دي د نارینه وو په پرتله دوه برابره زیات اړتیا لري. ډاکټران دا هم وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې ښځې روغتیا ستونزې ونه لري نو باید له ماشومتوبه د نجونو خوړو ته زیات پام وشي، ځکه ناوړه تغذیه دوی د کلسیم او د اوسپنې د کمښت له امله د وینې په کمی اخته کوي او په لویینه کې د امیدوارۍ او زیږون پر وخت ګڼې روغتیایي ستونزې ورته راولاړوي.
په افغانستان کې د بي سوادۍ لامل خوراکي کلتور سم نه دی، تنوع پکې نشته او هغه مواد چې بدن ورته اړتیا لري پکې ډیر کم وي. له خوړو نه مقصد یوازې د نس مړول وي چې د دغه کلتور قربانیان بیا تر ډیره ښځې دي. د دې ترڅنګ په کورنیو کې له ښځو سره نامناسب چلند هم ښځې تر ډیره له ناوړه تغذیې سره مخ کوي. په افغانستان کې له هغه کورنۍ کمې نه دي چې اول نارینه ډوډۍ خوري او ښځې بیا وروسته د هغوی لاس وهونکي یا پاتې شوني خواړه خوري چې کېدای شي ځینې وخت هیڅ ورته پاتې نه شي. د لغمان اوسیدونکې معصومه په همدې اړه:
لغمان ته تللو مالته زمونږ یو خپلوان تر تللو، هغې اول نارینه ته ډوډۍ ورکړه، بیا کومه ډوډۍ چې پاتې وه هغې ښځو وخوړله. هېڅ هغې ځان ته پاتې نه شوه مثلا ورته، کنه یعنی د سړو له خوا نه دومره په تنګه وه چې هغه ډوډۍ دومره راوړې وه، دومره دیګ راوړی وو چې هغه سړیان وخوړه ښځو ته پاتې نه شو. نو هغه چې ښځو وخوړه څوک پکې نیمکلی پاتې شو، چا بېخي ونه خوړله، چا وچه ډوډۍ وخوړله، څوک همداسې پاتې شو هېڅ ونه خوړله. همدغسې بل ځای کې زمونږ همسایګانو هغې بچی سړی ان بیرغ لته دومره بیرغ ترکاری روډله مثلا غوخه روډله چې بچ روډله وای چې مسخد سړیانی خوري خز بیرغ لمغه مازګر ډوډۍ به پخ کړله، امغه توده ډوډۍ به خورله، کمشران خز ته به ورسېغه او به رسیدله او کونه رسیدله نو خز به وچه ډوډۍ چې به ذات ادب کما چې سره به خورله، خو حق به دې تخپل نه رسید چې دې خورل.
په ځینو سیمو کې خ خوړل لمړی د میلمنو بیا د نارینه ووي. د خوست ولایت اوسیدونکو زرمینه وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر کورونو کې هم دا دود دی.
ولاد خوز خزی خو دیدی سخت ظلم سره مواجه دی خورجانی زی فقط کار دی د حیوان رقم اته زبه دومره درته وایم چې د خوز په کورونو کې چې غوخه په خیږي هغه غوخه خالی سړی خوري، خزی ته غوخه نه رسیږي، در حال کې چې چاته ضرورت د غوخه ډیره. په خزه باندې کار ډیر دی، مثلا حمل لري، اولاد راوړي، نه فقط خزه بسار جیږي. او دمن په خوز کې چی شي دی، یا په هر کور کې میلمه دی یا د عربستان نه یو څوک راغلی دی ختم خیرات دی او دلانه غایو چی شي دی.
لبلی خو په غنو کورنیو کې نارینه د خوړو فرمایش ورکوي او خځې نشي کولای هغه څه پخه کړی چې دوی ورته اړتیا لري یا خوخیږي. بل دا چې حامل او هغه مایندې چې ماشوم ته پی ورکوي د درې وخت خوړو ترمنځ لګ تر لګه دوه تر درې واره اضافي خوړو ته هم اړتیا لري، چې په یو شمېر افغانو کورنیو کې دغه څه ته پاملرنه نه کیږي، چې امیدواري شیدي ورکوونکي مور او ماشوم ته ګڼ روغتیایي ګواښونه پیښوي او کېدای شي په راتلونکي کې د ښځې د هډوکي د پوډه کېدو او ماتېدو سبب شي. معصومه یو ځل بیا:
خزه چې زه په هر تکلیف کې ده، اول خو دا چې هغه چې اولاد چې لري په هغې کې هم د خوړو ته زیات اړتیا لري چې وخوري، او بل د وینې کمبودي زیات ورته رسېږي. نو د همدې له امله ښځې ډېر بیا زیاتې مړینې ته هم رسېږي او زیات ناروغۍ باندې مخته کېږي. یو ځای کې یو ښځه وه چې هغې خپل خاوند دوه ښځې کړی وې، چې هغې باندې خاوند خپل ډېر ظلم کوو، خاوند مالک و، خپل ښځ به هېڅ خوراک به نه کوم، دا خپل سړیانو ته به ورکوه، مېلمنو ته به ورکوله، اولادو ته به ورکوله، خو ښځې نه خوړه. یو وخت کې چې دا ښځه سو ضعیف سو، نو دی اول د دې خزر لاس مات شو، چې ډاکټر ته بوت لاله ورته ودا ولی ودا د دې علامه د دې لاس مات شو چې د دې اډوکه کمزور ده، دا خوړه دې تنه دی رسیدلې.
لبل خو په اکثرو کورنیو کې خزر سهار للمانځه مهاله تر تیر مخوستن پوری د کور په کارونو د ماشومانو پروزنه او اخلی پخلی لګیوي، چې کله دسترخوان تراشینو یا دستړیا له عمله خورمن تړل شوی وي او یا هم تر څو چې ماشومان مړوینو ډوډۍ تر خلاصوي. بی بی زهرا چې د اوو ماشومان و مور او اتم تسترګې په لاره ده وایي جلا خوړه نشته، بس څه چې نور خوري دای هم خوري.
بس څه چې کور کې پخېږي ما خورونو میوه دانو، بس پیسې نه پوښي بیا واخلو، څه چې کچالو پخ شوي که دال پخ شوي که ماغ پخ شوي غرمرې شو ما وخورو، خلاص میوه دانه به چشي نه وخورو. ماشومان هم چې په نسې موږ چشي نه خورو، نو همدغسې ګرد خدای لي ده بس چې نارینه راوړي نه که کور کې کېدي بس ټولې خوري د مخې، څه چې کور کې هغه ټول خوري، خو برخه ده کنه. او داسې یوازې خو هغه نه لري چې خپله ښځې ته یې راوړي هر څوک وخوري، چې کور کې راوړي نو ټول د مخې خوري. دا هم رواج نه ده چې خاص ښځې ته خپل راوړي، شی راوړي بس ټول د خوري، او کشمش دانه هم نیمه شوې ده ټول زما خې خورو. دا څه خو نه کوي چې ماشوم دې په ناز دی واخله، دا شیم تا ته راوړه شخصي وي خوره، دا کار نه کوي.
ډاکټران وایي هغه میندې چې ماشوم ته پی ورکوي د درې وخته ډوډۍ تر څنګ اضافي خوړو په تیره اوبړنو خوړو ته چې شیدې میوې او ترکاري پکې شامل وي اړتیا لري، چې وکولی شي هم د خپل بدن ضرورتونه پوره کړي او هم ماشوم ته پوره شیدې ورکړی شي.
د کابل د ملالۍ زیږنتون د نسایي ناروغۍ متخصصه ډاکټره نجم السما وایي چې د امیدوارۍ پر وخت هم باید ښځې له رواني پلوه آرامي وي او هم اضافي خواړه ورکړل شي. دا زیاتوي
د دې لپاره چې یوه ښځه وغواړي چې ښه ماشوم نړۍ ته راوړي، نو د دې مراقبتونه باید چې مخکې د حاملګۍ نه شروع شي، یعنی مخکې د حاملګۍ نه که د دې اعصاب آرامه وي، د رواني لنګان آرامه وي، ښه خواړه یې خوړلي وي، کم خونی تداوي شوي، یو وار یا دوه وارې ډاکټر ته بول شوي، نو بعد هغه حاملهدار شي، نو یو ښه حاملهداري به ولري، بیا به یو ښه ولادت ولري. چې ښه ولادت ولري نو بعد له ولادت نه به یو ښه دوره ولري، ښه ماشوم به جامې ته تقدیم کړي. چې د فامیلونه زه غواړم چې حامله ښځه پرېږدي چې ښه خوب کړي، لس ساعته خوب ته ضرورت لري په څلورویشت ساعتو کې، لکه اته ساعته باید چې د شپې د خوانه خوب وکړي او دوه ساعته د ورځې د خوانه کوشش وکړي چې خوب وکړي.
لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، په افغانو کورنیو کې د ناوړه خوراکي کلتور او ناوړه دود دستور له امله ښځو ته پوره خواړه نه ورسیږي. له بلې خوا ښځې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د وینې، کلسیم او نورو موادو له کمښت سره مخ وي، او د بې سوادۍ له امله په دې هم نه پوهیږي چې کوم خواړه ورته مناسب دي. ډاکټره نجم السما امیدوارو ښځو ته د ګټورو خوړو په اړه معلومات ورکوي.
مور او ماشوم دوه هغه موجودات دي چې یو ځای سره خوري، یو ځای سره سکی او یو ځای سره ساباسي. هر هغه شی چې مور خوري نو زیاتره یې فکر وکړو چې ماشوم ته رسیږي. نو که چیرته یو مور ښه خواړه کوي، ښه سکی او خپل ځان ښه ساتي، نو اوبه ګوري چې یو ډېر ګرلی ماشوم ته به ولادت ورکړي. او که چیرته مور کم خونه وي، کم کلسیم وي، نو هغه به وړکی ماشوم دنیا ته یا نړۍ ته به راوزیږوي. یو شخص یا یو حامله مور مخصوصا کوم شیان ته ضرورت لري، پروتینو ته، ویتامینو ته، شحمیاتو ته او کاربوهایدریت ته ډیر زیات ضرورت لري. که چیرته ډاکټران ته مراجعه کوي، خو هغه جلا خبر ده چې هر شی ډاکټر سنجایي چې یاره کوم وخت د حاملګۍ کې زه کوم ویتامین په کوم اندازه ورکم. مګر هغه خلک چې په کلیو بانډو کې دي، ښه ترکاري، ښه میوېګانې ورسره دي، نو کولای شي چې د دې څخه استفاده وکړي. زیاتره شنه ترکاري نه که استفاده وکړي، فرزند د پالک کو گندنا او گشنیچ او نانا او مرچ کاو دغه شنه شان چی دی، دا ټول اوسپنه ډیر زیات لري. چی شای چی شین رنگ لري هغه که اوسپنه ډیر زیات وي، نو د اوسپنه په څنګ کې نور ویتامینونه هم معلومدار چې ډیر زیات لري، مګر اوسپنه په زیات مقدار پکې موجود وي، نو دوی به هیڅ کله کم خونه نشي. بل دا چې په کلیو باندو کې میوه خدي، هغه میوه چې دوی لکه پوستوي پوستکی ته نه لري کې، بیا د هوا اتموسفیر سره هغه تعامل کې تور شي، نو هغه کې به اوسپنه زیات وي. لکه مڼه که پوستکی ته نه لري کې نو هغه تور وګرځي، نو پوه شي چې په دې وسپنه ده ما د کم خونه نسادی راز چې د مڼه وخورم. په تاریکاریانه کې کچالو چې سپین شي تور اوړي کنه، په دې کې به وسپنه زیاتې د څه کولای شي استفاده وکړي. د کلسیم مقدار زیاتره په اطرافو کې د شیدو، مستو، کورتو، چکاو د دې څخه چې استفاده وکړي، هیڅ وخت د کلسیم په کمبود باندې نه ماروزیږي.
په امیدواری کې د ځینو میندو خوا ګرځي یا کانګي کوي چې د دوی د کمزورۍ سبب کیږي، په دې اړه ډاکټره نجم السما ځینې لارښوونې لري.
په اول درې میاشتو کې ښځه دلبدي استفراقات قبضیت لري. د دلبدي استفراقات د مخنیوي لپاره یو څو توصیه، یو څو خبرې یا نصیحتونه لرم که دغه په پام کې ونیسئ. یاره هېڅ حاجت نشته چې ډاکټر ته لاړ شي یا کور لري وي په کلیو کې په بانډو کې وي، هېڅ به ضرورت نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي. د دلبدي د مخنیوي لپاره اول چې دوی سار شو، سترګې خلاصې کړي چې سار دی، لا د جای نه نه ده پاڅېدلی، ښه به دا وي چې په ناولي مخ باندې سنسله نخت او بسکیټ ته وخوري، بیا د یو څو اړخه واوړي، بیا د خوب نه پاڅېږي. او ورځې په طول کې که چېرته دلبدي استفراق ورته پیدا کیږي، نو کرم که او بادرنګ دوی سره ډېر کومک کوي. یخ یخ بادرنګ، کرم یا هره ترکاري چې وي چې تون نه وي، تیز نه وي، هغه ترکاري چې وخوري د معدې تیزاب مصروف کړي، نو دلبدي احساس ورته نه پیدا کیږي. نو د خوړو په منځ کې مایعاتو څخه استفاده ونه کړي، یا نیم ساعت مخکې د ډوډۍ نه د خپل تنده ماته کړي، یا هم نیم ساعت وروسته د ډوډۍ نه د خپل تنده ماته کړي. خواړه یې سره کړي او غوړ دې نه وي. د ورځې درې ځله د ډوډۍ نه خوري، پګو وارد وخوري، کم کم د وخوري، او کله چې ډوډۍ وخوره بیا د پریوزینه یا د کینه یا د وګرځي، نو دا وای دلبدي سره ډیر زیات کومک کوي. کوشش دی وکړي چې د ټینګ چای څخه استفاده ونه کړي، ترو شیانو څخه استفاده ونه کړي، تیز شیانو څخه استفاده ونه کړي، دا ورسره کومک کوي.
ځینې کورنۍ له زیږون وروسته ښځو ته یا ځینې پرهیزونه ورکوي او یا ځینې داسې خواړه ورکوي چې دوی ته زیان لري. ډاکټره نجم السما په دې اړه وایي،
بعد له ولادت نه ډیر پریزونه ورکي خزته لکه وای چې ترکاری مخره او به مخره میوه مخره چې لکه زچه به مارکیږي دا کیږي هغه کیږي نو دا خبرم را دوم د دې لپاره چې عاملګي په دوران کې د خزه بیچارهګي ډیر مقاومت کتره غلای ده د دې د وجود نه یو بل ماشوم جوړ شوی دی اډوکې ته اخیستل شوی دی د ماشوم اډوکې جوړ شوی یو وخت ته اخیستل شوی دی د ماشوم وخت ته جوړ شوی پوست ته اخیستل شوی دی د ماشوم پوست ته جوړ شوی وینه ته اخیستل شوی د ماشوم وینه ته جوړ شوی دی نو د دې بدن به څومره خالی وي څومره به کمبوتات لري نو کوشش دی وکړي چې پریزونه ورته ورنه کې حق ناق لکه ترکاری د ورته ورکی ترکاری هیڅ نقص هم نه لري لکه میوه د ورته ورکی او به په کافی اندازه کې چیرته یخ نه ورکی نو خیر د شرګر مې وبد ورکی او ځینې اوراکونه زچه خزه ته ورکول کېږي لکه هغه ته لم ورکی یا خامیاګي ورته ورکی یا د سې خوراکونه ورکی لکه زیر غوړی ورته جوش کې بیا هغه ورته ورکی چې دا د خزه وزن ډیر زیات کی او فشار پورته کې نو د وینې غوړ بیا پورته راشي چې بیا نو ورسته بیا هر څه کوي بیا هغه بیا نه خکېږي د دې ډول خوراکو څخه کوشش دی وکړي چې مخنیوي دی وکړي زیاتره په همدغه خوراکو باندې چې مو په اول په دی باندې ټینګار وکړي
ترانو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وا نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم خوشاله دی وي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.